په کابل کې ژوند کوي، لا روغتیایي مسولانو غواړي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغه ناروغي ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي، او یو ډول دوی اندېښمن دي چې چې د دغه مرض مخنیوي ونی شي یا وقایوي تدابیر ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نور ولایتونو ته. نو زمونږ د مسول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دي وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا ولسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی وو چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوي چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیراپیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین پرسپانې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سشکال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین رسپانې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 50 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي، او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. سب شوي عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نه کړی شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د 6 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر 6 میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړي دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
تاسو له پیغامونو
محترم ده طالبانو دل سخو لډیر فضا بسو ځکه فضا بسو چې تقاوت پشي جو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرادي دلته کار خلاص دی باندې دی ریاست ما یبینو ته چوزو وی دلته کار خلاص دی باندې دی لسره زوبات باندې دی لسره زوبات باندې دی غله سورځي پیو کال کې ریښوي دې د غمر سره کړی ولاه.
سلامونه نه کیږي د ازادي رالي ټول کارکونکو ته وړاندې کوم د هلمند ولایت مرکز څخه د پرانت استفسارنامه او د اګوست پروګرام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر پکې محمد جی اتر غوښونو پرې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې د دویم مرکز ولې نه راته فعاله کوي ډاکټر صاحب محترم ځکه جنکیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغوه شي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي بیا دویم ځون ته روانولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي یو. اوس د دویم ځون 10-15 کسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي جنکیټونه ورته دا پراته دي فعاله کېږي نه.
السلام علیکم عین الله یما تصاحب ولایت نشته ول صاحبی ټول کلینیک ته ورته کلینیک دوا صاحب راځي دوا کلینیک ټوله په خپل په دوا خانو کې یو مریض ورسه صاحب اجل مریض یو پایګر بولی بار کې نقطه ور کې خپل دوا خانه او وخت ما دوا خانه دوا و.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د عاشورا د ورځې په خاطر نن د موسیقي پروګرام نخبرو او په ځای رادیوي مجله وړاندې کوو. دا مجله احمد شبر چمتو کړې ده.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د تاریخ متخصص قسیم زیر وای
د افغانستان غوندو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو.
کاغذ ډېر قیمت اوسه چې دی وندتی
مانی عموم کې پر کاغذ باندې
دا اقتصادی او سیاسی حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر ژغیدلایم.
هغه انشتاین خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نثر تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لر او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې راغونډ کړی. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1950 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کاله وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1950 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمه، نقاشي، کتیبه، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونی ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یوه بخښ د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکي دی. مانوي بخښ په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنه په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ ته راځي. مغټه ګټه دا ده چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګوډ ویل ایجاد یا حسن نیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي سرمایه گذاري مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي. د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټه دا ده چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپله د یاغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیرو وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. زه یاغجی ورغول شو ساتل شي په دې ملکونو کې تیغی اقتصاد د یاغی ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان هلته زیاته سرمایه ګذاري کېږي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي، دغه یو ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولی سو. او بل غټه تخنیکی غټه ده چې یونسکو ته انجنیران استي، مسلکی خلک استي، ترڅو هغه وساتل سي ورغول سي او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لټ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پورا پور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب کې وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دغه د 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده. همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1302 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خوا بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېر خوندې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دغه بن ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوری هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو.
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سږ کال یې تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خبرول د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خبره کړی دي وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسولانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنۍ شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي
افغانستان هغه هیواد چې لمخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ وي له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي کابل کې د جهان دانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغیزمنې شوې دي تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې د څوک کتاب اخلي څوک کتاب مطالعه کوي شمیر یې تعداد کم شوی ده اکثر ځوانان سي دي درسي کتابونه اخلي یا درسي کتابونه سي پانتونه کوم کتابونه درسي دي هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې یا آزاد مطالعه په برخه کې اکثر هغه ځوانان سي کتابونه ته مراجعه کوي هغه د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري دوی شکایت کوي چې کتابونه نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي تاسو چې خپل خبروندوی ټولنه لري ممکن تر نورو لنور زین چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه په دې برخه تاسو کوم اوس وخت کې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان التیام لري کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لري چې اینده کې ځوانانو ته اعلان کې یو دوی راشي دلته د خپل خوخي وړیا د التیام کتابونه رانیسي
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه سیمه تاسو وګورئ قیمته سوي دي دې ترڅنګ کتابو به هم قیمته سوي ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي نو د کتاب بیا جګه سوي یا د کاغذ بیا قیمته سوي دي هغه په لحاظ کتاب بیا هم قیمته سوي کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي هغه ته محصلین سمون ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکیل کې لیکل شوی دی موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو موږ هڅه کوو چې محصلینو ته یا کوم کسان سمون ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي هغه ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه په څه کم یا ټیټه بیه ورکړي
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال د چاپ چارې آن 99 سلن راښکته شوې دي خاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغیزمنې کړې دي
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي اغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی کس نوی کتابونه مونږ دی ډیر وړاندې کړي تر ټولو سر لامل اقتصادي سوندې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواغه چاپ سل روپې د کتاب د لپاره چپ کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي اوس اغه د جپ خرچه چا سره نشته نو کتاب پرې سو اخلي
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي تر اغله دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي نو موړې وایي له طبي کتابونو ور اخو ادبيات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمينه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولای شي دلته په وړیا ډول د خپل خوخي وړ کتاب مطالعه کړي
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوی دا ما اومداستون زه ساده منګ اومداستون سر لرو زیاتره سری دا په دری او فارسی زبې لیکل شوی دی او پښتو زبې دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کیږي انشاء الله زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې انشاء الله مشکل حل کیږي پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام یوز
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دورې محصول ده د کتابونو د چاپ او د غراز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبري کوي نو موړی ازادي رادیو ته ویل اقتصادي ضعف ټولنیزي شبکې او په انټرنیټ کې په لوی کچه د کتابونو خبرېدل یو شمیر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي
بلې لته هم راتلونکو ته نو امیدي کېدلای شي ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري د دې لپاره کوشش کوي څو وکول شي پر اتلونکو کې روخانه اتلونکو ولري او پر اتلونکو کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي یو بل لاله ته هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي نو کله چې څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډیر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاس ته راوړي چې په هر ځای کې مطالعه وړي نو ولې کتاب واخلي
کڅم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېرې کتابونه به خبرندوی ټولونو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خبرندوی ټولونو مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزې هواره کړي او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وی بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وډي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي په خوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تیر یوه کال کې دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه شپاړس عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یوه کال په موده کې څلور عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلي ناصري څخه به لومړی واورم چې ناصري صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي؟
ډېر مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې، عمده لاملونه زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د یو وارداتي توکی وه، او له بلې خوا نه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له ټکنۍ توب سره مخ شول، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېیم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوې، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزه تمرې شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوئ؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترونیک دی او الکترونیک هم دا د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې تکنه ایسول، ځینې ادارې تر ډېره وخته بند دي لکه معرف په برخه کې لشپغم پورته د انجنیر لیسې پانتونونه تر ډېره وخته بستو، او د مالیات هم لوړ شوي دي. ځینې کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزانه راتلل، نو تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
نورو
برخم راغلی ده، پر هر څه مالیات زیات شوی دي، قیمتي لوړه کړې ده، د تیل قیمت شوی دي، هم دا مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول شغل سمون، تاسو ولې په تیر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته نا امیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې، او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنې سره شریکې کړې دي چې باید مخ چې کوم لاسرونه درلودلې دي هغه به لاس ورلاړ نه شي. متاسفانه چې دوم څل ته ډېر توجه نه کی او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته خوړل چې باید دوی غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې ارسه کې شوی دی هغه د کاپی رایټ په اساس چې د کاپی رایټ نقص نهایت زیات شوی و کتابونه کاپي کېدل په دغه ارسه کې تر فرهنګي وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې شلو کال کې موږ دا رانوت ونیدلې چې د یو چا پوښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پوښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی او د دغه مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وته ونیدل چې دغه د دومره یو څو بنسټیز کوچې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوي وشي.
ناصری صاحب وبخښي ان تر اوسه پورې په دې برخه کې چې بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي.
ولې نه تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وضع شوله او ضمانت خو شي شوې دي او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار ته لاس نه کوو.
جیرک صاحب د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اول وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلودل. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده خو محدود کسان دي ګوته په شمار کسان کوټي په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه د دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم عامه په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده یعنی تاسو د طالبانو له استاذ سره خبرې نه دي کړی چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي په پېښور کې ونیسي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه سونه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې په مخ کې خبرې کړې وې او د ورستوي کې خبرې ورسره وکړي. د دې مختوول سم کوشش کوو چې اخواته تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون سپ کتا ستراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټیر لاري کتابونه نه سره غوښتي لیکن کچرته له پاکستان راغوري لږه ځای په اسانه راغوښتي سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لمه سره خبرې کړې دي ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن چې زه اروپا ته کتاب راغوړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه په خو هم و. په دې ارتباط تاسو له مسولو کسانو سره خبرې کړې؟
د اړم لاغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي خو دا لوی مشکل دا ده چې آلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پیښور کې پاکستان کې شي دا هغه د قواز غم ده.
سمون صاحب وبخشه زما د کتاب د چاپ سوال نو زما سوال دا اوسې د پوسټیل لاره چې له پیښور څوک فرزن لندن ته کتابونه لېشي هم اسانه دي او هم بندیزونه نشته لیکن کې له کابل لېشي هم ګرانه تمامېږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو لالار ما شخصا لیږلی دي نو هغه به منګه وزارت مخابرات تسپارل د پوسټ لالار به هغه د هوایی شرکتو سره بیا دغه طریقې لیګل او طبعا دغه د دې زاینر خونه دغه ځای سره فرق کوي ځکه حالت چې دی هوایی هغه د تاګ لار اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډیر دي یا ولاته دام کېدای شي ځکه حالت شرکتونه هم دي او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت د یو څو شرکتونو دي چې هغه په ډیر لوړه بیه او یو دای لاته د هغه د ستونزو ساده د منګم تر کو او منګ عملان سره مخ
بحث په پایل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه او جیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوی د کاغذونو ګران شوی دي د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو پڅ کې ګوري.
حل لاره دا څرګندې چې موږ په وانسان کې ستونزې ډېرې درلې چې دلته اوس یو د چارواکي واکمن دی او افغانستان رسمیت نه لري نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لاره دا کړی شي چې نومړی هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کی لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي لکه زموږ د نفت او غاز د مسایلو چې له ګاونډي سره خبره وشوي او یو سہولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دا تفصیلات نه خپرولي او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د ماریک کتابونه دي نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه د تفصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لری کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 80% وارداتو باندې لری کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده هغه خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته په تمه یو. کېدای شي تجارانو هم دلته زفه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغې لارې نه
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دی، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارو بوخت دي. تقریبا په دې موده کې په خپل ځای مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی، همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تعبیر دی، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنه کېدای شي، خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې دا افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یو انتخابي مسله وه، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته یو د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته پیوړتیا اړتیا بدل شي، نو دا اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدلې و بیرته را ژوندۍ شو او بیرته په خپل لار روان شي، ځیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم ودرېدلی ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل، نو اوس ډېر پورې دولت مربوط ده. هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل، همدغه علتونه هم دي. د ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې هغه یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بله لارې، نورې لارې هم شته، لارې چارې شته، خو مهم هغه همدا ده چې انګیزه د خلکو ته ورکړي.
نصری صاحب د بحث په وروستیو کې به ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ په برخه کې چارواکي مرسته نه کوي، انګیزه خو یو عمومي شی ده او د نورو خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، لیکن په خپله تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي، یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط دی هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټول دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته ډیره ګټه رسولې ده او دته مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت یې چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا کدی په هره ولسوالۍ کې درې سوه واتنې ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو کتابدار ولري. دغو بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. یا بل خو اوس مثلا موږ اویس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راولو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنی اوس اویا خودکفایي او اکثر خودکفایي دوره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دا ټول پروسې په افغانستان کې سره کېږي. نو دغه یوه لاسته راوړنه ده، هغه باید وساتل شي. د ساتلو لپاره یې دا چې دوی باید دولت شل میلیونه افغانۍ په ارزښت، یوازې شل میلیونه افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته کړی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولای شو دغه صنعت بیرته تقریبا 40% په خپل کنټرول کې ودروو. او که دا خریداري ونه شي، ځکه یعنی دا موږ یو بل اواز هم پرسته نه غواړو، دی نه دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دې غلا نه کولای شي چې موږ وده وکړو. او په خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب لرونکي کولای شي، زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولای شي چې تربیده د موږ ستونزې حل کړي. او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بله داسې لاره نه وي.
صفی الله نصری د اکسوس کتاب لورنزی مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب لورنزی مسول، او مصطفی سمون د سمون کتاب لورنزی مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
د ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه للوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم للوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګران شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د د نثر لوستونکي نه ستړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
د نثر په اصولو د ادبي اړخه ډېر زیات نه پوهېږم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپل وس خپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډېرې بدلې شوې دي، ډېرې ښې شوې. نو دا یو ډول نه پوهېږم په خپل سمېږي، یعنې زه خپله کوشش کوم که چې کله غلط ولیکم ما ته معلومېږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لاړخه درست نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پایل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورس لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت که نه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده، بالکل د ځینو لیکوالو کتابونه ولما ډېر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل، لکه ناولونو دا ډېر کم ولما او رومانونو دا. خو ځینې کتابونه چې د مشروع استادانو د خالي کلتوري دي مل لوستل دي. خو که رښتیا درته ووایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناستمه ولیکم خپل
خپل پین جی سمنه پر ته چې لسره ولولم پین جی دانه مفهوم ورکی نه د وستون کې د پاره واځي ده زه باید د خپل ډول ولیک.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي. آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باید شوی ده چې واضح او سمه ولیکي دا مقاله؟
مان نه غوښتل دا خبر ووایم خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان هم خپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سئ تشریح کولی معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ، یعنې که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړه سئ، او که سمه نه یې زده بل څوک هم نه سئ کولی په خپلو شکلیاتو کې روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمی به کولای شي په اسانه طریقه تشي.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستول دی. له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اور.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، د شنوس پر لیو پیغلو کو راولی، دشنوس پر لیو پیغلو کو راولی، سترگی د پرخو کو گئی د گلو، تندی کلو ماتی که تندی مات کلو، تندی کلو ماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو، تندی کلو ماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو، چشپو ویجار کلل پتورو مټو سحر بتم، چشپو ایجار کل پتور مٹو سہر بتم کلو، پہا گو کلو دا ببرچنی زلمی راٹول کلی، دا ببرچنی زلمی راٹول کلی، ویش تد مولو کارت د ګلو، ویشت د مولو کارت د ګلو، دا ببرچنی زلمی راټول کړی، ویشت د مولو کارت د ګلو، زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو، ترڅو بناستیو د مرگ تر چلو، زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو، ترڅو بناستیو د مرگ تر چلو، وهی د فکر په اکبر راغلا، وهی د فکر پا اکبر راغلا، خو چا منلو چا نمنلو، وحی د فکر پا اکبر راغلا، خو چا منلو چا نمنلو.
همدې غزل سره ازادي راډیو یادبی مجله رانغاړو. تر بلې ګڼې زحمت شبر لتاسو